کوم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې تاسو د ازادي راډیو لاري او ورستۍ یو ساعته موسیقي خبرونه واوریده. را به شو د راپورونو خبرونو په لور. په دغه خبرونه کې به مهم راپورونه داوي چې امریکا متحده ایالاتونه یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. د کندز په خان آباد کې هم د پرون شپې د انتحاري حملې ورستۍ جزئیات درکو دا چې په دغه انتحاری حمله کې د ټپیانو او مړو شویو کسانو شمیر زیات شوی دی. البته 9 کسان چې 15 پکې غیر مسؤول وسلوال کسان دي په دغه انتحاري حمله کې وژل شوی دي. د سولې په اړه هم درته راپور لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبري ګوري جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یایمه کلیزه لمانځي. په دې برخه کې نور خبرونه دا دي چې د هغه فلسطیني کوچني پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي شوی او د زخمونو له کبله پرون مړ شوی دی او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو یو ډنډ څخه د دریو کسانو مړي راایستلي. نور راپورونه هم نور خبرونه هم لرو په بهرنیو خبرونو پیښو کې. خو تر اوسه مخکې اجمل تورمان ته غوږ دو چې د افغانستان مهم خبرونه راټول کړي.
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ حملې غندلې او له افغان حکومت سره یې د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه واورئ. د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 9 ته ورسید. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادۍ راډیو ته ویلي چې په وژل شویو کې 15 اربکیان او 4 ملکیان شامل دي. ویل کېږي دغه کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو یا اربکیو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. ویل شوي چې په دغه پیښه کې 19 کسان ټپیان شوي هم دي چې 15 اربکیان او څلوري ملکیان دي. د امریکا د کورنۍ امنیت سلاکاري لیسا اودنس په کابل کې وروستۍ حملې غندلې او له افغان حکومت سره یې د تروریزم په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې میرمن اودنس دغه خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکاري انیف اتمر سره سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړی دی. خبر پاڼه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حملې د ترهګرو نه بخښونکي عمل دی او افغان حکومت به د دې ډلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت وسه د دوی په خبرګون څه نه دی ویلي خو په خاطر دی ویلول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په لغمان ولایت کې د یو خطیب له تښتونې مخنیوی کړی دی. دغه ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې د حاجي محمد په نوم یو کس چې غوښتل یې د مهترلام د جامع جومات خطیب مولوي روح الله فیاض ووژني د دغه ولایت لاړوندو سیم څخه نیولې دی. ویل شوي چې تښتونکی نیول شوی چې ورسره یو میل توفنچه هم موجوده ده. سرچینې نیول شوی کس په دغه ولایت کې په نورو تروریستي فعالیتونو کې په لاس لرلو هم تورن بللی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان دنی خبرونه اوس هم ملالای بشیر د سیمه او نړیواله خبرونه سره.
جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حمله او یایمه کلیزه لمانځي. په دې حمله کې ژغورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلیزه یاد غون په کلیزه یاد کلنی زیاد غونډه کې راټول سوي. دوی پر سیمه ایز وخت یې ولس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي نن په دغو مراسمو کې راټول سوي کسانو ته وویل د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي درو اصولو ته په کتو سره ما خپلې ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو ترڅو د اټومي وسلو بې له اټومي وسلو نړۍ ولرو. امریکا او یا کال مخکې د ځای وخت د غرمې پر یولس بجې پر ناګاساکي اټومي بم واچوه. په دې حمله کې تر اویا زره کسان ووژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګه لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی و یو لاکو څلوېښت زره کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحات وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادی نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه به هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم و اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الارجي د مالکی پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په لګښت د تیلو عواید او نړیوالې مالی مرستې لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ زرګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د عبادي لخوا پیشنهاد سوي اصلاحات به د کابینې او پارلمان لخوا تایید کیږي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د سعد زواب شیخ کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د زواب شیخ 13 میاشتنی زوی ووژل سو او د پخپله میرمن او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سوروکا روغتون ویاندی پرون وویل چې زواب شیخ په سهار وختي په دغه روغتون کې د ټپونو له کبله سا ورکړه. سلګونو فلسطینیانو د زواب شیخ په جنازه کې برخه واخیسته او له سختریزو ډلو یې وغوښتل چې د دغو مړینو غچ دې واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حملې یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودي سختریزي ډلې وځپي. هغه ازرې خبریال چې د یو ځای فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال عاصم علیف نن د باکو په یوه روغتون کې سا ورکړه. د خپلوانو ویلې چې تېره ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله وسوه. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته سوه چې علیف په خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی و. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په ختیځ ښار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکي ماموریت څلور موټرونه له منځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو موټرونو ته په دونیتسک سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دی. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه به نور معلومات وروسته خپاره کړي. او د مسکو په سیمه کې ژغورونکو د اوبو له یوه ډنډ څخه د درو کسانو مړي راایستلي دي. د بیړنیو حالاتو د وزارت چارواکو ویلي چې دغه مړي د یوه 3 څوارلس کلن او یوه لوی سړي دي چې نن هغه وخت ووژل سول چې یو هلیکوپتر او یوه شخصي الوتکه د اوبو د ذخیرې پر سر له یو بل سره ټکر سوي. د خبرونو پای.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه کې هم پیدا کولای شي. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې امریکا متحده ایالاتونو ډاډ ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کوي او په افغانستان کې هر ډول تروریستي حملې دوی ته د منلو وړ نه دي. دا هم اورئ چې په کندوز کې په پرون ماښام انتحاري حمله کې 59 کسان وژل شوي چې 15 غیر مسؤول وسلوال خلک دي. د سولې عالي شورا د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د افغان حکومت له خبرو هرکلی وکړ.
دا چې د افغانستان حکومت د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده، دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د کاراو ټولنیزو چارو وزیره نسرین نوری اخیل وایي هر کال د افغان وزګارو په شمیر 400,000 نور کسان ورزیاتیږي.
هر سال بیشتر از 400,000 نفر به تعدادشان افزوده میشه که اکثریت از یا متاسفانه نسل جوان ماستند.
په بلخ کې د مخدره موادو د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه درته د خلکو د اندېښنو په خاطر رپورټ خبرو. موږ سره پاتې شئ. دو بجې ولس دقیقې شوې. لومړی راپور تر ازو د کابل د وروستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او سوکال افغانستان ته د رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړ. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړي او د دغو پیښو له قربانیانو سره د خواخوږۍ په ترڅ کې ټپیانو ته وینه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې تر څنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول د افغانستان له حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پاڼه زیاتوي چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان د یو باثباته امن لرونکي او سوکاله افغانستان ته په رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د امیلیا والد حکومت دواړو مشرانو د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دغې حملې قربانیان به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د درې حملو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې ډېره مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشو، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې یې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 70% مسؤولې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې تر څنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډېر په غوسه کړي. د مدني ټولنو غړو د دې تر څنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې ده. له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یوه غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یوه لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جنګ جګړو لاس واخلي.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل او لوستل شي. همدارس کې انټرنیټ مخوي د خبرونه په ژوندۍ او سپتی بڼه اوریدل هم شي. د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د تیر ماښام په وزن مجون کې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قومندان او 30 کسان شامل دي. ډېر اجمل آریان لسمی رپورټ جوړ کړی.
د کندز په خانآباد ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 48 تنو ته مرګ ژوبله وختیده. د کندز ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 تنه وژل شوي او 19 تنه ټپیان شوي دي. د خانآباد ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانآباد ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قومندان ځانمرګ برید شوی و چې په پایله کې د قومندان قدیر په ګډون 15 تنه غیر مسول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښامنی ته کې چې دا شاوخوا بجے و سلور سکھ دفتی رامان سسولہ دیزانمر کے پری ترک کے پینزی اس کا تھا محلی مسئلہ کا تھا وزن شوی اور سلور کا تھا محلی کا تھا نینے مسئلہ زخمیان شوی دی اور ملکی وگڑو کہاں مر گزو بلا وقت ملکی وگڑو کے سلور کا تھا کی وگڑی ہم وزن شوی اور دیزل اس کا تھا ملکی وگڑی زخمیان شوی دی
اول سوال زیادہ کرا چپ دی پیخی کے نون استانا ٹپین شوی دی چپ انزل استانے ملکی خلق دی او څلور تنه غیر مسول وسله وال دی امیری وویل دغه پیخه هغه محل رامنځ شو چې قومندان قدیر دی غیر مسول وسله والو مشر لخپل یو شمیر سرګروپانو سره کتل خو دغه پیخه مسولیت تر وسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستای دی یادول وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو لمخې وس محل په خانابات ولسوالۍ کې سب باندې درې زره غیر مسول وسله وال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دی فزیکی حضور لري اجمل آریان آزادی رادیو کندز
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2015 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري اوس به هم راشو د سولې راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې ګڼي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت ته هیلې کمې شوې او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. تفصیل د اسدالله الدین په دغه راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي خو افغان حکومت سوله یو اړتیا بولي او دې هدف ته د رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علمای اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم مګر د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. ښاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپلې لیکې بیرته منظمې کړي. د سولې عالي شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوې او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګې پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو د سولې په مورد کې. سولې راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپل لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې سوله وکړي. که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کره نیټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینه نه مینځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
و مورید چې د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سره مشورې مهمې وبللې. البته د سولې شورا دا خبرې ورسره له هغې وکړي چې افغان سفیر په کوړه خټک سیمه کې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا سمیع الحق سره خبرې کړې دي. اوس به هم راشو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته. بیا هم اسد لودین ته غوږ دو چې دغه ورځپاڼو مهم مطالب لوستي. البته ډیر مطالب په وروستیو ناامنیو او همدارس په سیاسي مسایلو باندې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کابل وروستیو ناامنیو او د دې ناامنیو په اړه راپیدا شوو اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې بې تعریفه جګړه آخر تر کومه. په سرمقاله کې راغلي چې د کابل اوسیدونکي په تېرو دوو ورځو کې د وحشت د بې ساري څپو شاهدان وو. سرمقاله لیکونکي ویلي چې دا حمله باید حکومت دې ته اړ کړي چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د ولس دې پوښتنو ته ځواب ورکړي چې ولې له امریکا او پاکستان سره د سندونو له لاسلیک کېدو وروسته امنیتي وضع خرابه شوه. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د وروستیو حملو په اړه له دښمنانو د غچ اخیستو خبره کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا نه ده معلومه چې د حکومت دښمنان څوک دي. په سرمقاله کې راغلي چې افغانستان ته ستونزې طالبان جوړوي او د پاکستان استخباراتي کړۍ له طالبانو کلک ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي د کابل وروستۍ حملې ښیي چې د وسلوالو مخالفینو په اړه د حکومت تعبیر او تعریف غلط دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله وروستیو امنیتي پیښو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کابل په وروستیو حملو کې 450 کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په سرمقاله کې راغلي چې د شاه شهید د سیمې حملې خلکو ته شکونه پیدا کړي او لیکوال ویلي دا احتمال شته چې دا یو هوایی برید وي ځکه چې ځمکه یې لس متره ژوره کړې ده. د ورځپاڼې په باور طالبانو هم د شاه شهید په حمله کې لاس لرل رد کړي او په دې اړه یې د تحقیقاتو ژمنه کړې ده. انیس دولتی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د کابل د وروستیو حملو د غچ اخیستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ وشي. په سرمقاله کې د پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویل شوي چې طالبان باید له اوسنۍ موقع نه ګټه واخلي او د سولې له بهیر سره په یو ځای کېدو د هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې زموږ همکار ابراهیم صافی کار کړی. البته دا هغه راپور دی چې د پروفایل یا د یوې داسې کورنۍ ژوندلیک دی چې په وروستۍ حمله کې، البته د شاه شهید په وروستۍ حمله کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. د پنجشنبې په شپه د کابل په شاه شهید کې لسګونه کسان په یوې چاودنه کې وژل شول چې ډیری ملکیانو. زموږ همکار ابراهیم صافی په دې پیښه کې د یوې زیانمنې کورنۍ چې یوازې سپین ږیری پلار یې له خپل لمسی سره ژوندی پاتې په یو راپور کې انځور کړی. ښه ده چې دا راپور په ګډه واورو.
د شاه شهید هغې سیمې ته ولاړم چې مرګونې پیښه پکې رامنځته شوې وه. هره خوا یې ټکان ورکوونکې ده او هر قدم ایښودل پکې انسان ته یو عذاب ورکوي. په دې خرابه کې لا تر اوسه د انسان جسدونه په خاورو کې پټ دي، خو هغه ځای چې ډېر دردونکی دی د پخوا په شان پکې د ماشوم غږ نه تر غوږ کېږي او نه هم د هغې مور چې خپل ماشوم ته ناز ورکوي. په دې ځای کې ښایسته کورونه، مسافرخانې، مارکیټونه او د سوداګرو د مالونو ګودامونه وو، خو اوس دلته یوازې ماتې خښتې، تیږې او لرګي تر سترګو کېږي. یو کور ته ورځم چې هلته نور څوک نشته. د کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي او یوازې یو سپین ږیری او لمسی پکې ژوندي پاتې دي. دې کور ته نږدې یو کس چې فرهاد نومیږي وایي چې په دې پیښه کې د تره د کورنۍ ټول غړي، یو ماشوم، دوه ځوانان، یوه ښځه او یو ناوې وژل شوي او یوازې سپین ږیری تره او د تره لمسی ژوندی پاتې دي.
اعضای خانواده خودم شخصی کلش
کاکا می په فکر نه دی، نه په هرم چې چیر دی دیونه شوی، نه په هرم هم دلته ګرځیدو. شاید د خپل زوی د اخ کور ته بتللی وي، خپل کور یې وران شوی دی.
دغه سړی وایي هغه شپه چې د تره د کورنۍ غړي انتحاري حملې ووژل، دی له خپلې میرمن او دوه ماشومانو سره یو ځای د واده له مراسمو نه راغلل. دی او د دې دوه ماشومان او میرمن هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. ومې غوښتل د هغه سپینګیري سره خبرې وکړم چې په دې پیښه کې یې دوه ځوانان زامن، یو د کور ناوې او خپل میرمن وژل شوي، خو د هغه وراره راته وویل چې تره یې نشته او خدای خبر چې اوس به په کومه تیږه ناست وي او ژاړي به. دردونکي دا ده چې غټ او واړه راځي او د دې کورنیو کورني اسباب وړي او داسې څوک نشته چې پوښتنه یې وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي چې کورونه یې وران شوي وایي چې له دې پیښې دوه ورځې یې تېرې شوي، خو لا هم څوک نه دي راغلي چې مرسته ورسره وکړي او تر خاورو لاندې شوي جسدونه راوباسي. په عین حال کې موږ د پیښې په ځای کې د کشفي او استخباراتي کسانو د ناسم چلند سره مخ شولو چې په همدې ځای کې قرارګاه لري. زه یې د نیم ساعت لپاره له ځان سره یوړم. دا د دفاع وزارت د کشف ریاست دی او ظاهرا د انتحاري حمله کوونکي همدا ځای هدف و. د دې ځای اوسیدونکي وایي په دې پیښه کې سلګونه کسان وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې ځای کې څو مسافرخانې دي چې په لسګونه محصلین ساختماني کارګران پکې لا تر اوسه هم د خاورو لاندې دي.
همدلته په سلګونو محصلان، کارګر او کورنۍ لا هم تر خاورو لاندې دي. هیڅوک نه دي راغلي چې پوښتنه یا مرسته وکړي. موږ په خپله مړي د خاورو لاندې نه راوویستل او اوس هم ډېر مړي تر خاورو لاندې دي. مقاومت یوازې د سیل لپاره راغلي او بس.
د دې ځای اوسیدونکي وایي یو ورځ مخکې سره له دې چې د جسدونو د ویستلو په برخه کې همکاري ونه شوه، بلکې دوی ته یې د کار کولو اجازه هم ورنه کړه. د سیمې اوسیدونکي وایي د پیښې په ځای کې حتی د دفاع وزارت د کشف ریاست چا ته د درېدلو اجازه هم نه ورکوله. دوی وایي حکومتي چارواکي د پیښې لیدلو ته راغلل، خو د سیمې خلکو د خپلو ماشومانو، ښځو او نارینهو غوښې د تیږو او خښتو نه ټولولې. دغه اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې نور د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د نرم سیاست نه لاس واخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پر روزګارو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین نور یخیل لیک شمې پروس په کابل کې وی غونډې ته ویل چې په روزګارو کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا نجونې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د روزګارۍ کچه تاییدوي او وایي لامل یې دا دی چې ځوانان د مارکیټ مطابق زده کړې نه کوي. ډېر نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر 1.8 میلیونه بولي، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یکشنبې په ورځ د افغان کوریا له فنی او حرفوي مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګاره کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400,000 ورباندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتې ځوانان او په ځانګړې توګه نجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه یې خپله اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادري څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلینو ته باید داسې زده کړه ورکړ شي چې کله د کار مارکیټ ته داخلیږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولی شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستانډرډ او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته یې شوې ژمنې تر اوسه نه دي عملي سوي. راپورونه وایي چې د بیکارۍ له امله اکثره ځوانان په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي او کله ناکله په نشه یي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروي.
د کندز ولایت سیمه چارواکي وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د پرونی انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمېر 9 ته ورسېد. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هر کال په هیواد کې پر وزګارو کسانو 400,000 نور هم ور اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوانانو کې بیا جونې دي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د امري او یایمه کلیزه نمانځي. هغه زری خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی او نن د ټپونو له کبله مړ شو. هاو د عراق صدر اعظم په روسیې اونیو کې د ګڼ شمېر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هر کال په هیواد کې پر وزګارانو کسانو 400,000 نور هم اضافه کیږي چې ډیری ځوانان او په ځوانان طبقه کې بیا انجونې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ترلاسه شو ارقام له مخې اوس مهال په سلو کې 1.8 میلیونه د دغه هیواد وګړي بیروزګار کسان جوړوي. اغلی اوریاخیل دغه حالت اندېښنې وړ بللی او وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ روان وضعیت له جګړو او ناامنیو سره اړیکې لري. چارواکي وایي چې د بدخشان مرکز ته د 4 ولسوالیو د غزیدلي مواصلاتي لارې په بندېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې څه موده مخکې زیباک، شغنان، شکاشم او واخان ولسوالۍ ته د تللې لارې پر سر مواصلاتي پل خراب شوی. ویل شوي چې دغه پله په خرابېدو سره په دغو ولسوالیو کې د خوراکي موادو بیې ډېر لوړې شوې دي. بلخوا د بدخشان ولایت سرپرست والي ولي الله ادیب وایي چې د دغه پله د جوړولو کار پیل شوی خو نتیستون لامل شای څنڅه وزندېږي. د بیکاری سطح نسبت په خواته ډیر ستره نلوړه شوې ده. په بل ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي په دې ولایت کې د بیکاری د سطح د لوړوالي خبر ورکوي. د بل ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر ګلالی هوتک ازادي راډیو ته ویل چې نسبت تیر کال ته د روان کال په ترڅ کې د بیکاری سطح ډیر ستره نلوړه شوې ده. هوتک ویل چې د نامنې لامل په مزار شریف کې د نفوس زیاتوالی د خلکو اقتصادي وضعیت ته د دولت نه پاملرنه او له بهر څخه د افغان کډوالو برترستنه کېدل د بیکاری د سطح اساسي عوامل برابروي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مشر وایي چې دوی په بلخ ولایت کې د بیکاری د سطح د کنټرول لپاره څه باندې 0 تنو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره ضرر بلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 50 پوله، د اماراتو یو درهم 14 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 598 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم د ناجیه صاحب له خپل نورو همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن ورځ خبرونه دوستانو ځنګړی شوی شکرې ناروغي ته چې ویل کیږي په افغانستان کې د شکرې ناروغي مخ په زیاتېدو ده. د شکرې ناروغي د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کسان په شکرې ناروغي اخته دي. تازه څېړنې هم دا څرګندوي چې په افغانستان کې د مړینې 15% پیښې د شکرې ناروغۍ له امله رامنځته کیږي. اوس داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د تیر په پرتله په ځوانانو کې د شکرې ناروغۍ ورځ تر بلې زیاتېږي. د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال د پروګرام میلمه دی چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
مننه. خیر اوسئ
دوستانو. تاسو ته به د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې که کومه پوښتنه یې تاسو سره کولی شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بله شمیره مو ده 0928225. نو د شکرې اړوند که کومه پوښتنه تاسو سره یې کولی شئ په دې ټلیفون شمیرو مستقیما له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب اقبال، که د خبرونې په سر کې د شکرې ناروغۍ په اړه یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یوه په افغانستان کې ډېر زیات لیدل کیږي او خطرناکه ده، مهرباني وکړئ.
د هر څه د مخه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. مخکې د دې څخه چې د شکرې ناروغۍ په باب له خبرې وکړو، لومړی باید وپوهیږو چې د شکرې ناروغۍ د کم غړي د دندې د خرابېدو له امله منځته راځي. موږ او تاسو یوه غوټه لرو د پانکریاس په نوم باندې، او دغه غوټه د معدې شاته قرار لري چې د وږي په شان باندې منظره لري. دې ته مکس ګلند یا مختلط غوټه هم وایي. هم په هضمي سیستم کې ونډه لري او هم په اندوکراین سیستم کې، چې د اندوکراین وظیفه دا ده چې دا خپل هورمونونه یا جواهر چې دي مستقیما وینې ته شیندي. او درې ډوله حجرات لري، د بیتا په نوم باندې حجرات دي، د ګاما په نوم باندې او الفا حجرات دي. خو هغه حجرات چې د بیتا په نوم باندې دي، دا د انسولین په نوم باندې یو جواهر جوړوي. کله چې موږ او تاسو خواړو خورو، په خوړو کې د ګلوکوز په نوم باندې یو ماده ده چې د ټولو حجراتو خواړه دي، خو ډیر زیات اړین او ضرورت چې ورته لري هغه دماغي حجرات دي. دغه ګلوکوز چې کله وینې ته داخل شي، پانکریاس د بیتا سل حجراتو ته وایي چې تاسو انسولین راوټوکوي، تر څو پورې دا ګلوکوز د بدن ټولو حجراتو ته ویسي او هلته په مصرف باندې ورسیږي. په نارمل یا عادي حالت کې د انسان په وجود کې همدغسې یو توازن موجود وي. ولې د بده مرغه که چیرته د هر سبب له امله د دغه بیتا حجرات معوف شو، یا د دې په مقابل کې بدن عکس العمل وښوده، یا ویروسونه راوچت راولاړ ترو دغه حجرات یې تخریب کړل، یا د یو جراحي عملیت وروسته د پانکریاس غوټه معوفه کړه او هغه برخه چې د انسولین ماده فرازی هغه خرابه شوله، یا د دې په دندې وظیفه کې مشکلات منځته راغلل، د ګلوکوز کچه به په وینه کې لوړه شي او په دوامدار ډول سره به د حد زیات ګلوکوز په وینه کې موجود وي، چې دا په متکرر او دوامدار ډول سره ټول غړي متضرره کوي او موفوي. اوس راځو د شکرې د ناروغۍ تعریف ته. وایي چې د شکرې ناروغي چې دا یو کلینیکي سندروم دی، یعنی دا یو داسې غټه ناروغي ده چې یو غړی د دې څخه په امان نه پاتې کیږي. په نتیجه کې به د وینې دوامداره د ګلوکوز سویه لوړه وي، د انسولین په مقابل کې به یا مقاومت موجود وي، یا به دنده ښه نه وي، یا به افراز کم شوی وي، چې په دغه وخت کې به مریض یو څو عمده نښې نښانې ونه شکایت کوي. وایي به چې تشې متیازې مې ډېرې شوې دي، اوبه د حده ډېرې زیاتې څکمه، ولږه مې ډېره زیاته ده، کسالت او ستړتیا منځته راغلې ده، او ممکن مریض فقط موږ او تاسو په داسې یو لوحه کې راشي ډاکټر صاحب وزن مې کم شوی دی. نو دا هغه غټې نښې دي چې موږ او تاسو اکثرا په لومړنیو مراحلو کې ګورو. د شکر ناروغي چې ده په عمومي ډول سره په درې ډوله ده. یو ته ټایپ 1 وای یا جوینایل ټایپ، یا هغه ډول چې د انسولین نه پرته چاره نشته باید دا ناروغ انسولین واخلي. دویم ډول چې دی دیتا ټایپ 2 یا د پوخ عمر یا ان آی ڈی ڈی ایم، چې په دغه وخت کې ناروغ د انسولین اخیستلو ته اړتیا نه لري. او دریم ډول چې دی هغه ته جسټیشنل ډیابیټ وای، چې د حمل یا د وزنیتو په جریان کې د شکرې ناروغي راښکاره کیږي.
ډیر زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، میروایس فاطمی له پروان ولایت نه. السلام علیکم فاطمی صاحب.
السلام علیکم جی خوری کاکا اور ڈاکٹر تو رضما سلام نورا جی میروایس فاطمی دا قربان دا قلا تاخ سم کارخین بکلی سدی خای.
وعلیکم السلام، مهربانی وکای فاطمی صاحب ک د شکر یاروان کومه پختنه لره ډاکټر صاحب یاوري
ڈاکٹر صاحب لگنا پوچھنا را جانا جی خوری ته دا خو خط ایلات لري چې دا خو خنه خوري مثلا دا مرچ خوري دا تاسو خو ډیر خوګه دي دا تاسو خو شکر تبد دي لوی دا تاسو څنګه خوري باز مریضان دي او دا میوه نه خوري میوه دې نه خوري ا چارمغ چې دا خوري چارمغ او توت باز باز خوري انا دې ما دې دفتر سره پوښتنه هم دا یو ده نور وخت نه تند خدا پرمان
ډیره زیاته مننه له تاسو نه فاطمی صاحب او له پروان ډاکټر زه مهرباني وکړم
پوښتنه جواب کوم دا اوس ک
بله بله منګه تخنیکی همکار اشاره کیږي چې کوم بل اوریدونکو هم په لیکه کې دی او د دوی پوښتنه به هم واخلو به دواړه یو ځای جواب کړو. السلام علیکم.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
زه جما خبرې کوم د نګرار نو سلام علیکم سلامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال دا تاسو نه زده یو وخت ما ونه باندې تر دا وستا شکر یو سلو او نهر باندې یو سلو شم دی بیا دا ستا دا څنګه ما په یوه چې دا یو نه خو دا فریضه چې سره فریضه سره دا وش فریضه نو کو دا او هغه نو ست بیا را نشته یو څه تر چې ما نه نه کو سره دا شو دا واته زری چې نه څه در ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی بلستانی دیو داره شوه جک شوه چه دیو داسته سنان دامو شروع داره تاوره چه وزده تا مات که مثلا ما شانی پریز بکنه.
من ډاکټر صاحب تاسو مشوره دار کی نو ډاکټر صاحب مهربان یو کوي
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته دوه ما چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بار زخته دي. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږوي او په ناسافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کا چلوړې بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپلې چې زنه نمونه واخصل د توت څخه چې په ډیر اندازه باید ونه خوړل شي. ډیر خواږه خواړه د بوري څخه باید استفاده ونه شي. ماټایان لډوان او دا مسایل ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنا نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او تاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا معالج متخصص ورته ویلي وي باید د هغه څخه پوښتنه وکړي او د هغې په رڼا کې باید هماغه سې موږ او تاسو ځینې چارټونه لرو د شکر د ناروغۍ په خاطر باندې چې دغومره دغومره مقدار باید تاسو په سلیر ساعتو کې واخلئ. دا ډیره اړینه ده. له بله پلوه جمال صاحب چې د ننګرهار څخه موږ او تاسو ته ټلیفون کړی او د چې په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي د ده د شکر کچه نورماله وه، یعنی د شکر نورماله اندازه د شپیتو نه تر یو سلو شل میلی ګرامه پر ډیسی لیټر ده. که چیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهره باندې وکړي او د دې مقدار ته یو سلو شپږ میلی ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځینې کتابونه یو سلو نهه دېرش میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، ځینې یو سلو څلوېښت میلی ګرام پر ډیسی لیټر وایي، د دې څخه لوړه شي او په څو لابراتوارونو کې د څو ورځو پرله پسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچه په لومړۍ ورځ باندې چې دې معاینه کړې یو سلو شل میلی ګرام پر ډیسیلیټر تا په هغه وخت کې شکر هم نه او د هغې څخه وروسته د شکر کچه نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وای که چیرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، واری متکرره معاینات وکړئ.
ښه، ډېره مننه. کندهار ولایت نه یو اوریدونکی په لیکه کې. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ما خپل شروع دی دا چې څور نه ښکاله دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی، بخیره چې ډنګر کړی دی، بخیره به اندازې ډنګر کړی دی، خو په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په لاس کې پچک ول دا دې ثواني چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین ته پریز مکو، پریز دې سخت پریز مکو مزه پرچی ده، دا پریز دا مور ته دا کړی دی موږ
د سوار لسو کالو په ماشوم کې د شکر راخکاره کېدل دې ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلیټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وایي، انسولین ډیپینډنٹ ډیابټس میلیټس. یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د شلو کالو نه ښکته وي، وایي د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انټی باډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیاده د انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي، او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه، چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي، په هغه میلی ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی، تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړي پایلې منځته راوړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچې د حد ټیټېږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیټو اسیدوسس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شعوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. دغه موقع ته لږ تغیر ورکړئ، غږ مو پرې کیږي په بخښنې سره. بله بله، مهرباني.
ډېره ښه زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 95% ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی، ټایپ 2، عموما د څلوېښت کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري، د حده زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې معوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې، 15 کالو نه نیولې تر 10 کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیفې پیدا کړې وي، د سترګو ډاکټر ورته وایي چې تلکه ته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځ راغلی دی او ستا دید له منځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي نخونخانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي، که چیرته یو کس چې د هغه عمر د 40 کالو څخه زیات و، چاغ و او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده، ډیر زیات تش امتیاز کول او ته منډ وهلی ډیر زیات خوراک کو دای وې سی پایا ده دریګونه حالت ده د دې سره سره ستړتیا من سره زی او د وزن بیلل من سره زی ک د دې سره زړه بدی کانګ ورته پیدا شولې حتی د پخو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پخو بډېواله ورته پیدا شو د غټي نه خېدی خو کله کله بدبختانه داسیم کیږي چې تر 15 کالو پورې کچیرته شکر د خنخانی په چا کې راخکارنه کړلې و ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه هاغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزکیږي سختیږي او اچ کله وچا او د دل دغه څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید لمنځوري هغه ته ریټینوپاتي وای یا ځنې ناروغان د لوړ فشار لري د وینې وړې وړې شکر مرسره دغه دي په ناساپی ډول باندې په دوی باندې د سه حمله راځي به روغ جوړو او حمله پیرغ لاس خپې فلج شولي د شکر سره سره لوړ فشار دلاره کله چې معاینات وشي دا په دغه شکل سره تشخیص کیږي یا حتی کله کله بدبختانه مریض په دغه مرحله کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې دغه پختورګي لمنځه وړي وي دیابېټک نیپروپاتي خپل د دوامدار ګلوکوز د لوړې سویا په نتیجه کې پختورګي چې دی هغه کم فلټر او کم د جال وظیفه چې اجرا کوي وینې فلټر کوي ګلوکوز نشي کنټرولول په ادرار کې ډیر زیات دغه راوځي او د دوی ادرار به یو رقم ته خاص بوی کوي او ځکه خو د دیابېټ ته نوم نم د معلوميږي چې په خا کله تشخیص شو دی انسان ادرار خو ګدوی چې کله وسکته خو خوګو ته شمیتازو ته یا ادرار ته د دیابېټ نوم ورکه نو پام دغه خاطر باندې کچیرته دغه نه خنی خانی په مریض کې ولیدل شولې حتی ځینې ناروغان ممکن جلدی مشکلات ورته پیدا شي که خزینه وي د خزینه تناسلي سیستم خارښتونه ورته منځ راځي او کنارینه وي حتی هغوی ته په جنسي کورولو مسایلو کې کمزورتیا وي رامنځته کیږي کچیرته دغه ټول نه خنی خانی په ځان کې وګوري حتما د یو ځلې د شکر معایناتو کې
من دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري ل کندز نه یو اوریدونکو په لیکه کې د ډیر منتظر پد شو میرا بنی وکړه السلام علیکم
وعلیکم السلام زه لطیفه برادر د کندز ولایت
میرا بنی وکړه کوم پښتنه لري
نو پښتون دا د مال ډاکټر صاحب نه چې تر به د عمل د شکر ناروغي کله چې کوم څه ولې او بل په دغه وخت نه دا چې څنګه انسان ته ولاړ شي د شکر ناروغي نه ځان ساتي چې په ټول عمر ناروغي نه شي
دا دوه پښتنې به ډاکټر صاحب جواب کړي ډېر مننه دوستانو تاسو هم که کومه پښتنه لرئ نو تاسو به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې تکرار کوم 0995 215 بل شمیره مده 0995 215 215 ډاکټر صاحب تاسو مېره بني
عبد اللطیف خان خوده رزړه پورې پښتنه وکړه وای چې د چربی لاملا دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت هم دغه د حد زیات وزن دی او د فزیکی کارونو نه کول دي کور منګه تاسو خروس کو ولې فزیکی کارونه نه کو د وخت په تیرېدو سره وزن زیاتیږي کلم چې وزن زیات شو د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازي دغه د دې په مقابل انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي کله چې عکس العمل وخی دغه حجرات په مقاومت په دومره نوی وجود ته به دومره انسولین نشي افرازوله تر څو پوري د بدن وړتیا پوره کی نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لمړنه او اساسي علت ګڼل شوی دی د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو همیشه باید کوشش وکړو چې ډیر غوړ ډیر ورېږي ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي ډیر زیات انرژي لري و نه خورو او همیشه باید منګو تاسو مینهروي وکړو په نیم نس باندې خواړه وخورو کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو ګوره د روژې هدف او فلسفه هم دا و چې منګو تاسو پیشنمه پروژه ماته کوم غرمه پکې نه و جنتی خواړه ماینده کې وي دوه وخته دي د روژې فلسفه هم دا د هغه اضافي وزن چې انسان دی ول سمهشتو په موده کې راټول کړي دی وازه راټول شوی دی د روژې په واسطه پریمنزل کیږي نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنځشنبه روژې ونیسو څو ګټې لري یو خدای چې د چاغښت مخنیسی، د اضافي وازدو د راټولېدو مخه نیسي، او هغه ناروغۍ چې هغه که د زړه ناروغۍ دي که د دماغو د رګونو ناروغۍ دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو، د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګري. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
ډیره مننه دوستانو. نن د شکرې ناروغۍ په اړه غږیږو. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال دی، او تاسو هم که کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوریدونکي لرو، السلام علیکم.
الو،
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، لومړی که ځان معرفي کړئ.
وعلیکم السلام، ګرارې خور تاسو
نظر محمد خان کا کوم پختنه لری نو ډاکټر سبی اوری
دا پختنه د چی عمر می شل کال دی او دا خو د مخکې می معاینه کړی و ازادي کې لای کوتل کې پاکستان کې. الو
اورو ساسی غا ګورو مهرباني. ها
او مخکې یو سلو پنځه کې و. الو
ساسی غا راځي مهرباني خپل پوښتنه مطرح کړئ.
معنی دا پوښتنه چې ډېر کله چې کار کوم ستړیا کېږي مو ایمه دکاندار.
ها
واو
نو من ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره درکې او تاسو رادیو ته غوږونی سي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
نظر محمد خو ویل چې 115 کیلوګرام وزن مې ده. کوي ویل چې 115 ملي ګرام پر ډیسی لیټر د شکر مقدار دی. زمونږ چون پختنه درست سوانه غسله، خو د پخو دردونه لري. ځنې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر راته ساعته لس ساعته ولاړ وي، هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي. دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي، او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالغ کیدي تر څو پورې د پښو د وینه په اسانۍ سره تخلیه شي، او که بیا هم دردونه آرام نه شو باید مکمل معاینات وکړي.
من نه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکه له خوست ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني. وعلیکم السلام. د پاریز لپاره باید څه وشي که ستاسې پوښتنه همدغه یي نو ډاکټر صاحب ښه ورزش څومره وکړي. مننه. نو ډاکټر صاحب تاسې مهرباني وکړئ، درې دقیقې وخت لرو، بیا به خبرونه اورو.
ښه، د پرهیز په باب له باندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی، یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول د دوزانو خوځو کې منځ راځي، کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم یې وزېږي بیا بیرته له منځه ځي. پرهیز د مریض حالت، د شکر د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډیر زیات دی، دی دویم ډول د چاغوالي له امله منځ راغلی. ډیر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډیره زیاته وي، سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید دود کې په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیات استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډیابټ باندې اخته دی او ماشوم دی، او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې کچیر دا د حد زیات ورزش کی د هغوی انسولین ته ډیره زیات اړتیا لیدل کیږي، ګلوکوز کچی راټیټیږي، کچیر دغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کی. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي، دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو خو ورزش دی، خو د بد مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې دپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی، کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چېرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي، انشاءالله چې د دوی شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
مننه دوستانو، د خپرونې لومړۍ برخه هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو مه هیروئ د خپرونې په دویمه برخه کې بیا هم د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په لارو چارو غږیږو. تاسو هم ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس نو 3 بجې کېدونکي دي، د 3 بجو مهم خبرونه لما د همکاري چې همدا اوس سټډیو ته راغلي سهار لیول څخه ورو بیا به راګرځو د خپرونې دویمې برخې ته.
مشاور امنیت داخل